صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم صفی‌الله استانینگ‌تی باشد. استانینگ صاحب بفرمایید.
مننکم سلطان محمد سرور وخت افغانستان کې د سهار ته بجې شو دغه پروگرام بیا هم د قادر جلالوف تخنیک هم کړی. زه صفی‌الله استانینگ‌تی وړاندې کوم. نن د پاتګه پروګرام کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د موقت اور بند او د سولې لپاره په شته فرصتونو بحث وکړ. خو تر اوسه مخکې د خبرونو سره ټکی او بیا د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر د څلور دیرش ولایتونو له والیانو سره د پنجشنبې تر ورځې د اوربند په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان او کولمبیا کې د نشه یي موادو په تولید کې په لوړه پیمانه زیاتوالی راغلی او د مقدونیا ولسمشر جورج ایوانوف د هغه تړون لاسلیک کول رد کړل چې د دې هیواد نوم له مقدونیا جمهوریت څخه د شمالي مقدونیا جمهوریت ته بدلوي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلور دیرش ولایتونو له والیانو سره د پنجشنبې تر ورځې د اوربند په اړه خبرې کوي. په همدې لړ کې ولسمشر اشرف غنی د سه‌شنبې په ورځ د کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر او بامیانو د ولایتونو له والیانو سره وکتل. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل پر اوربند سربیره له والیانو سره د ولسمشر په دې لیدنو کې په سیمه ییزو ادارو کې د مدیریت په مسلو هم خبرې کیږي.
رابطه با مدیریت
روزهای آتش بس هست. د دې لیدنو مهمه موضوع د اوربند ورځ و مدیریت دی او دا چې څنګه کولی شو د اوربند له فرصتونو څخه د حکومت د نفوذ د ساحې د پراختیا او هیوادوالو ته د غوره خدمتونو د برابرولو لپاره موثر کار وکړو. د ښاغلي مرتضوي په وینا د سه‌شنبې په ورځ د پنځو ولایتونو له والیانو سره په لیدنو کې د زیربنایي او پراختیایي پروژو پر چټکولو هم خبرې وشوې. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان او کولمبیا کې د نشه یي موادو په تولید کې په لوړه پیمانه زیاتوالی راغلی. د هغه راپور پر بنسټ چې د سه‌شنبې په ورځ خپور شو، په دې دوو هیوادونو کې د نشه یي موادو تولید له 2014 کال څخه تر 2018 کال پورې په 15% زیات شوی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر محمود سیقل پرون د امنیت شورا ته وویل په تیرو 3 میاشتو کې زرګونه ټنه نشه یي مواد د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي.
In the first 6 months alone, our counter-narcotics police force
زموږ د نشه یي موادو پر ضد مبارزې پولیسو د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ټول هیواد کې 1,688 عملیاتونه کړي چې تر 112,000 ټنه زیات نشه یي مواد یې نیولي او د دې موادو د پروسس یو زیات شمېر لابراتوارونه یې له منځه وړي دي. تر دې مخکې د دوشمې په ورځ په کابل کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت هم منلی و چې په افغانستان کې په وروستیو کې د نشه یي موادو تولید او کارول زیات شوي دي. په پروان کې د برېښنا شرکت حوزهی رئیس خبرداری ورکړی که د برېښنا له درکه پوره وړي کسان خپل پورونه ژر تر ژره ورنه کړي نومونه به یې اعلان کړي. محمد ناصر احمدی ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د لګښت له درکه د پورونو راټولول به نه یوازې په پروان بلکې په څو نورو ولایتونو کې هم دوام وکړي.
تیمای عملیاتی و تجارتی ما در سطح حوزه پروان که مشتمل بر 4 ولایتی که
زموږ عملیاتی او تجارتی تیمونه بعد پروان د حوزه په سطح چې څلور ولایتونه پکې شامل دي عملاً په پوروړو د برېښنا د بندولو پریکړه کوي. نه یوازې په پروان بلکې په کاپیسا، دایکندی او بامیان کې هم ورته اقدامات کوو. په مجموع کې په پروان ولایت کې زموږ 3.5 میلیونه افغانۍ پورونه نه دي راکړل شوي. په عین حال کې د پروان والی فضل الدین عیار وایي د برېښنا شرکت سره به د پورونو په راټولولو کې هر ډول همکاري وکړي. امریکا متحده ایالاتونو ترکیه ته خبرداری ورکړی دی. دغه خبرداری د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ورکړی او ویلي دي چې که ترکیه د روسیې څخه د راکټ زد سیستم د اخیستلو څخه صرف نظر و نه کړي نو د امریکا F-15 ډوله الوتکې به ترلاسه نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویسل میچل پرون د امریکا د سنا جرګې په بهرنیو اړیکو مجلس کې وویل که ترکیه د ناټو غړي ده باید له هغه د فیاواس سیستمونو څخه اخیستلو څخه ډډه وکړي چې امریکا پر بندیزونه لګولې دي. امریکا د اف 15 ډول الوتکو د خرڅولو د منې لایحه چې مارتین لوکیت شرکت تولیدوي د امریکا په کانګرس کې مطرح کړې ده. دغه اف 15 ډول الوتکې د ترکیه لخوا هم پیرل کیږي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولې ته نږدې په یوه نښته کې درې ایراني امنیتي سرتیری او درې وسلوال وژل شوي. راپورونه وایي نښته د سیستان بلوچستان ایالت په میرجاویه سیمه کې د یکشنبې د ورځې ناوخته شوي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک وایي د دوی ځمکنیو ځواکونو د تراګرو هغه ډله وژلې چې ایران ته یې د ننوتلو هڅه کوله. په سیمه کې د جیش العدل په نوم یوې سني وسلوالې ډلې ادعا کړې چې وسلوالو یولس ایراني امنیتي سرتیري وژلي. د مرګ ژوبلې په اړه د ادعا په خپلواک توګه نه دی تایید شوی. په سیستان بلوچستان ایالت کې ایرانی امنیتي ځواکونه ډیر کله له وسلوالو او د نشي موادو له قاچاقبرو سره پنخت اوړي. د ایالت د افغانستان څخه د افیمو او هیروینو د قاچاق په لار کې پروت دی. همدارنګه په دې ایالت کې چې اکثریت سنی وګړي میشتي او شمیر وسلوالې ډلې هم فعال دي. د مقدونیا ولسمشر جورج ایوانوف د هغه تړون لاسلیک کول رد کړل چې د دې هیواد نوم له مقدونیا جمهوریت څخه د شمالي مقدونیا جمهوریت ته بدلوي. هغه ویلي دا یو جرمي اقدام دی چې د نوموړي په وینا د بالکان د دې هیواد له اساسي قانون څخه سرغړاوی دی. د مقدونیا دولتي خبري اژانس د سه شنبې پر ورځ د ایوانوف له خولې په یو بیان کې وویل نوموړی د داسې یو توافق د لاسلیک اختیار نه لري. دا توافق له یونان سره د نوم پر سر د مقدونیا وشتکلنه شخړه پای ته رسوي او په اروپایي ټولنه او ناټو کې د مقدونیا د غړیتوب لپاره خبرو اترو ته لار هواروي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام په دریم دور کې به نن څلور لوبې وشي. جرمني له جنوبي کوریا سره مخ کیږي. سویډن له مکسیکو سره میدان ته وځي. برازیل له سربیا او سویس له کاستاریکا سره ګوري. پرون شپه درې مهمې سیالۍ وشوې. ارجنټاین، کروشیا، دنمارک او فرانسې بل پړاو ته لار مونده. ارجنټاین وتوانید 2-1 نایجیریا مات کړي. کروشیا آیسلند 2-1 مات کړه او پیرو هم استرالیا ته د یو پر سفر په دو یو د یو په وړاندې په دوو ماتې ورکړه. فرانسې له دنمارک سره لوبه مساوي کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ. پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې او موقتي اوربند بحث و.
The success of the peace process will depend on a number of factors.
د سولې د پروسې بریالیتوب په څو عواملو پورې تړلی. باید زموږ یووالی پیاوړی شي. باید خلک د پروسې له هرې مرحلې خبر کړو.
په خوست کې د ملي نړیوالو سیمایزو رسنیو ډیر شو خبریالانو او کارکونکو ته د خوندیتوب ښوونیز ورکشاپ پیل شو.
دغه دوه ورځنی ورکشاپ ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره دی، ځکه په دې وروستیو کې داسې پیښې رامنځته شوې چې له امله ژورنالیستان د یو ډول رواني ستونزو سره مخامخ شول، د یو ډول ویرې سره مخامخ شول.
د امریکا متحده ایالاتونو سترې محکمې د دغه هیواد د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه امر تایید کړ چې امریکا ته د څو هیوادونو د وګړو پر سفر بندیز لګوي. د پروګرام په دویمه نیمه کې هم د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام ته وښیي. بیا هم خراغ لیده ملګر ملتونو د امنیت شورا د سیشنبې پر ورځ په افغانستان کې د موقت اوربند او په دې هیواد کې د سولې لپاره پښته فرصتونو بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو استازي تادامي چې یا ماماتو په دې غونډه کې وویل متاسف دی چې وسلوالو طالبانو له درې ورځني اوربند وروسته بیرته د جګړې لاره غوره کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل هم په پرونۍ غونډه کې وویل چې د افغانستان د سولې پروسه د ځینو مسایلو په پام کې نیولو سره بریالی کېدای شي. تفصیلي اجمل اهند اوروي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شنبې پر ورځ په نیویارک کې د افغانستان په اړه غونډه په دې هیواد کې د ولسي خلکو د مرکزوب له موضوع پیل کړه. وروسته یې په کوچني اختر کې د درې ورځني موقت اوربند د سولې او سیمایزو همکاریو په دې برخه کې پښتو فرصتونو او په افغانستان کې په راتلونکو انتخاباتو خبرې وکړې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چی ماموتو په پایل کې ویل دا ورته د ډېرې خواشینۍ خبره ده چې وسلوالو طالبانو اوربند ته دوام ورنه کړ او بیرته یې د جګړې لاره خپله کړه. د نوموړي په وینا دا یو فرصت و چې وسلوالو کولی شول تاوتریخوالی راکم کړي. د ښاغلي ماموتو په وینا د جګړې د لارې غوره کول یوازې خیر نظامیان له ستونزو سره مخ کوي. همدارنګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل د امنیت شورا په غونډه کې وویل له طالبانو سره اوربند د افغان حکومت یوه لاسته راوړنه ده او باید چې نړیوالې ملاتړ وکړي. خو ښاغلي سیقل زیاته کړه په افغانستان کې د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره باید څو شیان په نظر کې ونیول شي. ښاغلي سیقل وایي د سولې د پروسې بریالیتوب په څو عواملو پورې تړلی. باید زموږ یووالی پیاوړی شي. باید خلک د پروسې له هرې مرحلې خبر کړو او د راتلونکي هر اوربند او هر ډول خبرو په اړه ډاډ ترلاسه شي. باید د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان په اړه اطمینان موجود وي او باید په افغانستان کې د روانو هڅو لپاره د سیمه ییز او نړیوالې اجماع لپاره کار وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شنبې د ورځې غونډه کې د چین، روسیې، پاکستان، هندوستان، ایران، اروپایي ټولنې، برتانیا، متحده ایالاتونو، جاپان، سربیره د یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم خبرې وکړې. دوی په افغانستان کې وروستی اوربند وستای او د روانې جګړې لپاره د سیاسي حل لارې او افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو په پایل ټینګار وکړ. په غونډه کې د انتخاباتو لپاره په روان چمتووالي هم خبرې وشوې. په کابل کې بیا ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبې په ماښام د سولې د عالی شورا او دینی عالمانو د شورا له غړو سره وکتل او د اوربند په اړه د افغانستان د دینی عالمانو وروستۍ فتوا وستایله. ښاغلي غنی ټینګار وکړ چې خلک کولی شي خپل وړاندیزونه د سولې د هر ډول خبرو او اوربند لپاره د سولې عالی شورا سره مطرح کړي.
هر تشویشی را که در قسمت صلح وجود داره
ولسمشر اشرف غنی وی لمړی هر ډول اندیښنه چې د سولې په اړه موجوده وي د افغانستان ملت دی د سولې شورا سره شریک کړي. دویم د سولې د پروسې د بهتره کول لپاره چې هر وړاندیز ولري د سولې د عالی شورا او له ما سره یې شریک کړي. ټول اقشار، ټول مشران، ټولنې، د ښځو بنسټونه او د افغانستان ټول خلک په دې کې دخیل
دي.
اخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د سولې په هڅو سربیره په څو نورو مواردو هم خبرې وشوې. ملګرو ملتونو به د روان کال د نومبر په 28مه نیټه په جنیوا کې د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب وکړي. پر خپل ځان د افغانستان اتکا شته ستونزې او په وړاندې چلن په ځانګړې توګه د ناامنۍ او کارموندنې په برخو کې او د پراختیایي بنسټونو سره د بشري اقداماتو تړل هغه درې مسلې دي چې د بیلابیلو هیوادونو د وزیرانو په سطحه به په دې غونډه کې پرې خبرې کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
مانه چې ازادي راډیو ته مو تر دې دمه غوږ نیولې ده که وخت لرئ نو دغه پروګرام تر پایه واورې. مهم راپورونه درته لرو. د کندهار والي وایي د مکې مکرمې د ملا امام له فتوا او دعا وروسته یو شمېر وسلوالو مخالفینو له وسلوال مخالفته لاس اخیستې. هغه وویل دغه وسلوالو عادي ژوند پیل کړی. د کندهار والي دغه څرګندونې د سې شنبې په ورځ په کندهار کې د سلګونو قومي مشرانو او دیني عالمانو یوې غونډې ته وکړې. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د سې شنبې په ورځ د افغان جګړې په اړه د دیني عالمانو د وروستۍ فتوا او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د کوچني اختر په مناسبت د نافسوي اوربند په ملاتړ جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د کندهار والي زلمي وساو وویل چې د جګړې پر ضد د حرمین شریفین د وروستۍ فتوا او د رامنځته شوي اوربند وروسته د وسلوالو لیکې کمزوري شوي او سلګونه وسلوالو له مخالفت څخه لاس اخیستی. وساو وویل د افغان ځواکونو د پوځي فشار له امله یو شمیر وسلوال اوس هم د بیا اوربند غوښتونکي دي. کندهار والی ونه ویل چې وسلوالو طالبانو دقیقا په کومو سیمو کې وسله پرمځکی شي. که څه هم وسلوالو طالبانو په یولي کې دیني عالمانو ته په دولتي غونډو کې د نه ګډون خبر ورکړی، خو په جنوب کې د ولسمشر غنی د سولې استازی مسعود اخونزاده وایي چې دوی به د دیني عالمانو په مرسته د سولې د پروسې او د روانې جګړې په اړه د سیمې په کچه خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
شریف اقبال او افغانستان کې به مشهور د دې کندهار څخه
نړی والی ټولنی او د سیمه هیوادونو له وسلوالو سره د افغان دولت له وروستي اوربند څخه ملاتړ کړي او له وسلوالو غوښتي چې پر بیا اوربند غور وکړي. خو طالبانو په یوه اعلامیه کې د سولې روانې هڅې د نړیوالو له لوري جوړه شوې دسیسه بللې. طالبانو د کندهار د چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نورستان په وان ټوایګل کې د درون حمله شوې ده. د نورستان ولایتي شوراوي په دې برید کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي او همداراز ځینې طالبان هم وژل شوي دي. دا چې نور وضعیت څنګه دی، روح الله انوري په دې اړه رپورټ لري.
د نورستان ولایتي شورا رئیس سعدالله پندزوی د سې شنبې په مازیګر ازادي راډیو ته وویل تېره شپه 11 بجې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وانټویګل ولسوالۍ په دیګل سیمه کې په یو کور برید کړی چې پکې ولسي وګړو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
11 بجې شاوخوا کې چې دوی چای ته ناست دي حمله کېږي، دوه بم غورځول کېږي، په نتیجه کې 8 کسان مړ کیږي او 2 کسان زخمیان کیږي. چې په مړو کې 2 کسان چې دي طالب دي او متباقي 6 کسان نور عوام خلک دي. هیڅ طالب سره داسې کوم نه طالب دي او نه هم کوم خاص روابط انډیوالي لري. یعنی عوام د مغه د منطقې د کلي خلک دي، عوام خلک دي، بې طرف خلک دي. 2 کسان زخمیانو کې هم یو طالب دي، یو زخمي چې دي عوام دي.
هغه وایي تېر ورځ هم د یادې سیمې په ځنګل کې بې پیلوټ الوتکې برید کړې چې پکې 2 وسلوال طالبان وژل شوي او یو ټپي شوی و. د نورستان امنیه قومندان جنرال سید عباس سادات د سې شنبې په مازیګر ازادي راډیو ته وویل تر اوسه دوی ته کره معلومات نشته چې په برید کې څو تنه او څوک وژل شوي دي.
دا وایګل د مو کړي دیګل شاوه دي ځوڅ دا توپینا نه اتلې کې مقام ولایت از کماندانی امنیه آیاتا توضیح شده که اولا تصدیق بکنه که اگه مردم آم باشم.
دا وان تو اگل ولسوالی اروان دا دیگل پا قریه که بی پیلوت آلوته که تیرش پا برید کرده. دا ولایت مقام و امنی قماندانی پلا بیتا کلی چه ثابت کری چه چوک پکی وجل شوی. که ولسی وگری پکی وجل شوی وی ها غبا هم تاسو تاویو او که مخالفین وی ها غبا هم در سر شریکلو. سی ملری دا او تری معلومات خستل استونزمن دی. تر اوسا وسلوال و طالبانو دا یادو برید دونو پاړه څن دی ویلي.
ازادي رادیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د سیشنبه پر ورځ په خوست کې د ملي نړیوالو سیمایزو رسنیو ډیرو خبریالانو او کارکونکو ته د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا د خوندیتوب ښوونیز ورکشاپ پیل شو. د ورکشاپ ګډونوال وایي دا پروګرام به دوی سره مرسته وکړي چې څرنګه ځانونه په ناامنو سیمو کې له جدي ګواښونو وساتي او پېښې هم له خبري پوښښ بهر پاتې نه شي. نجیب الله الوخیل او نور جزئیات.
د ورکشاپ تابعیا کوونکي وایي چې په دې 2 ورځنی ورکشاپ کې به خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو ته د سفر پر مهال او همدارنګه د ناامنو او جنگي سیمو څخه د راپورټونو د چمتو کولو پر وخت د ځان د خوندیتوب لارې چارې وروښودل شي. په خوست کې د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې مشر زاید شانګار د ورکشاپ د موخو په باب آزادۍ راډیو ته وویل
دغه 2 ورځنی ورکشاپ چې د خوست د خبریالانو د رسنیو د کارکوونکو لپاره د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیې لخوا جوړ شوی دی. دا د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره دی، ځکه په دې وروستیو کې په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه په خوست کې هم داسې پیښې رامنځته شوې چې له امله یې ژورنالیستان د یو ډول رواني ستونزو سره مخامخ شول، د یو ډول ویرې سره مخامخ شول.
د یوې سیمه ییزې رسنۍ کارکوونکي نجیبه سلان وایي د کلتوري محدودیتونو په ګډون د ځینو حقایقو راسپړل هغه څه دي چې د رسنیو د ښځینه کارکوونکو د ګواښونو کچه لوړوي.
اول ښځې چې دي کنه هر کله چې په رسنۍ کې د خپل دند ترسره کوي د زیاتره تهدیدونو سره مخامخ کېږي. لومړی خپله کلتوري ستونزې دي، دوی فکر کوي چې د پښتني ټولنې له نظره یو ښه کار نه دی. کوم د ترانسپورټ مشکلات لري چې په کچېرې دوی سره مټرې کوم داسې څوک نه وشته چې دی سره شي په لیرې کې د خلکانو لخوا ورته بدرد ویل کېږي. ته یو آزاد ژورنالیست معلومات وړاندې کوي، یو حقیقت یا نو شاید توی مړینې سبب هم وګرځي داسې کړنه.
په خوست کې د رانا تلویزیون خبریال فریدالله ظاهر او د کابل نیوز تلویزیون خبریال سردار شفق وایي چې په دې ډول ورکشاپونو کې خبریالان زده کوي چې په څه ډول د رسنیزو فعالیتونو پر مهال ځانونه له جدي تهدیدونو وساتي.
دغسې ورکشاپونه کولی شي چې خبریالانو ته هغه لارې چارې وروښیي چې دوی څه ډول دفتر ته راشي، څه ډول یو سیمې ته لاړ شي، څه ډول درخ کې چې دغه سیمه د ده لپاره خوندي ده یا نه ده خوندي، کومې سیمې ته چې ځي هلته دی باید له ځان سره څه یوسي چې هلته د ده ژوند خوندي کړی شي. دغلته هغه موارد سړي ته ورښودل کېږي چې د جګړې په وخت کې همدارنګه په بل عاجل وخت کې ورڅخه استفاده وکړي.
د ورکشاپ یو تن ترینر قدیم ویاړ وویل چې دوی به په دې ورکشاپ کې خبریالانو ته د دوی د خوندیتوب د لارو چارو په باب معلومات ورکړي. د ده په خبره چې خبریالانو ته به هغه موارد ورښودل شي چې د ناامنو سیمو د پیښو د رسنیز پوښښ لپاره اړین بلل کېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. اوس هم محمد شیبر او د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې.
میل آنلاین خبرونې د افغانستان د اوربند په اړه لیکنه خپره کړې ده. میل آنلاین د دې مقالې په سر کې د اختر په ورځو کې د یوه طالب عکس خپور کړی دی چې توغندی ورسره دی او پر موټر سایکل سپور دی. د دغه طالب تورې عینکې په سترګو دي او نیم مخې پټ کړی دی. شاوخوا ترې ملکي افغانان راګرځېدلي دي، خوشي کوي. میل آنلاین لیکي طالبانو د سه شنبې په ورځ ویلي چې دوی به د افغانستان د حکومت او د هغوی د بهرنیو ملاتړو پر ضد خپلې جګړې ته ادامه ورکړي. خبرونه لیکي په دې ډول طالبانو د ملکي تلفاتو مسأله او هغه اوربند چې د سولې هیلې ورسره پیدا شوې وې بې ارزښته وبلل. طالبانو په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې موږ هڅه کوو چې زموږ په جهاد کې ملکیان ونه وژل شي خو په جنګ کې خلک وژل کېږي. د ملګرو ملتونو په وینا تیر میلادي کال په افغانستان کې تر لس زره ډېر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي او دا شمېره تر وړم کال 9% کې کمه وه. روان کال که جګړې همداسې دوام وکړي د ملګرو ملتونو په وینا دا به د افغانستان لپاره یو بل خورا خونړی کال وي. د میل آنلاین په باور د طالبانو له لوري د اوربند له ردېدو سره پر هغو هیلو سړې اوبه توی شوې چې خلکو فکر کاوه سولې ته به لار ورسره هواره شي. خبرونې بیا د طالبانو هغه بیان ته اشاره کړې ده چې د انټرنیټ له لارې یې خپور کړی او پکې په کابل کې د دیني عالمانو د غونډې فتوا غندلې ده. په کابل کې تر کوچني اختر مخکې نږدې 3000 دیني عالمان راغونډ شول او په افغانستان کې جګړه ناروا وبلله. دوی پر شکېلو خواوو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د سولې خبرو ته سر کښېني. اکونومک ټایمز خبرونې د افغانستان له جګړو لري خو له جګړو سره نږدې یوه مسله راخیستې ده. د ورسپانې په افغانستان کې د بدن د ښکلا لوبو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د ورسپانې په باور په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته د کابل په بیلابیلو سیمو کې د بدن د ښکلا کلپونه جوړ شول. ورسپانې لیکي د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره هم کلپونو ته د ځوانانو ته کم نه شو. اکونومیک ټایمز د بدن د ښکلا د یوه لوبغاړي او روزونکي 25 کلن حارث محمدي په وینا لیکي سربیره پر دې چې په کابل کې چاودنې کېږي او ځان وژونکي بریدونه کېږي خو ژوند روان دی او د هر ځوان افغان د هیله ده چې ښکلی اندام ولري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د امریکا متحده ایالاتونو سترې محکمې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه امر تایید کړ چې امریکا ته د څو هیوادونو د وګړو په سفر بندیز لګوي. هغه هیوادونه چې امریکا ته د وګړو پر سفر بندیز او یا محدودیت لګیدلې اکثریت مسلمان میشتې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څنګه راپور اجملان وړاندې کوي.
د سی شنبې د ورځې دا پریکړه د امریکا د سترې محکمې لومړنۍ داسې پریکړه ده چې د ولسمشر ټرمپ د ادارې د پالیسۍ په اړه کوي. تر دې مخکې د امریکا ابتدایي محکمو د څو هیوادونو څخه امریکا ته د وګړو پر سفر د ولسمشر ټرمپ دا بندیز د امریکا د اساسي قانون سره په مخالفت کې بللی وو. همدارنګه د کډوالو او بشري حقونو ډلو هم پر دې بندیز انتقادونه کړي وو. هغه هیوادونه چې امریکا ته د وګړو پر سفر بندیز لګیدلې داسې هیوادونه دي چې اکثریت وګړي مسلمانان دي. په دې هیوادونو کې ایران، لیبیا، سومالیا، سوریا او یمن شامل دي. د ولسمشر ټرمپ لخوا امریکا ته د سفر د بندیز د امر پر دوو غیر اسلامي هیوادونو شمالي کوریا او د وینزویلا د حکومت پر یو شمیر چارواکو او د هغوی پر کورنیو هم اغیز کوي. شپږم اسلامي هیواد چا ارشاد په تیر اپریل کې له دې لیست څخه وروسته لاغې وایستل شو چې د افرادو د هویت معلومولو، تنظیمول او د معلوماتو شریکول یې بهتره کړل. د امریکا د سترې محکمې رئیس جان رابرټس په دې اړه د اکثریت نظر لیکلو پر مهال وویل چې ولسمشر د سفر او کډوالۍ د تنظیم په برخه کې د پام وړ واک لري. نوموړي همدارنګه هغه انتقادونه هم رد کړل چې ګوندې دا بندیز د مسلمانانو ضد اساس لري. رابرټس زیاته کړه، موږ پر صادقانه پالیسۍ هیڅ نظر نه څرګندوو. له سپینې ماڼۍ څخه په خپاره شوي بیان کې ولسمشر ټرمپ د سترې محکمې دا پریکړه د امریکا د خلکو او د دې هیواد د اساسي قانون لپاره ستر بریالیتوب بللې. په دې بیان کې د ولسمشر ټرمپ له خولې ویل شوي د نړیوالې ترهګرۍ او د سختریزۍ غورځنګونو په دې اثر کې چې غواړي بېګناه ملکیانو ته زیان ورسوي، موږ باید په سمه توګه هغه کسان چک کړو چې زموږ هیواد ته راځي. خو د امریکا د مدني ازادیو د ټولنې وکیل عمر جدوات ویلي دي سترې محکمې دا پریکړه به په تاریخ کې د سترې محکمې یو د لویو ناکامیو څخه ثبت وي.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم اسمت سروان یو جالب ټکنالوژیکي مطلب تاسو ته وایي.
په امریکا کې ساینس پوهانو داسې پرمختللی مصنوعي لاس جوړ کړی چې له عصبي سیستمونو سره ارتباط یا تماس نیولی شي. د امریکا د پوځي تحقیقاتو ادارې یا دارپا دا لاس جوړ کړی دی. تر دې پخوا هم په زلونو مصنوعي لاسونه او پښې جوړې شوي دي، خو ویل شوي چې دا لاس د طبیعي لاس په شان له عصبي نسجونو سره ارتباط ټینګوي او له مغزو څخه په پیغام اخیستلو بیلابیل کارونه کوي. دا مصنوعي لاس په داسې ډول طراحي شوی دی چې د انسان له مغزو سره همغږي امرونه ترلاسه کولی او اجرا کولی شي. څېړونکي دا اختراع د مایوبانو د ستونزو د حل کولو لور ته یو لوی پرمختګ ګڼي. دوی هیله لري چې په راتلونکي وخت کې به له دې لاس څخه په الهام د انسان د نورو غړو لپاره هم ورته مصنوعي اعضا جوړ کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت تو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي استډیو په د شپې پاتو بجو هر شپه په پیشګام ټلویزیون کې هم په افغانستان کې کتل شي. اوس هم رازو د زینو عام خلکو غږونه ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه عبد الله د زابل ولایت اند پیغام تاسو ته پیژنم. لومړی د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله. زموږ پیغامونه په وار وار باندې تر لوړو چارواکو پورې رسولي دي. غوښتنه مې دا ده چې د زما د لوړ زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې موږ په زابل کې د شریعتو څنګه نه لرو او د زابل د کلات بابا د علي دارالعلوم فارغ د کلات بابا علي دارالعلوم ورکی خو لیکن هغه زده نیمه پات د نور ولایت د زمينه نه درته برابر چې ولر سي هغه زده کړی په نور او ډیر علما کرام اوسونو دومره جوړ کړی نو کچيري مشته د زابل په کې د شریعت څنګه ایجاد سیمور بور د ورز د کو د چارواکو څخه ډیر خوشحاله سو او زموږ زده کړی به دوامي سي او پاته به ورسیږي. والسلام.
زه یو سرتیری د خوست ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. زه خپله د خوست شایسته خپله لیوا سرتیری یم. زما غږ تر ولسمشر او تر وزارت دفاع پورې باید ورسیږي. د خوست لیوا کې ډېر فساد شته دی، حتی په دې باندې باندې چارواکي سترګې پټوي او د سرباز حق خوړل کېږي، د تاشه خوړل کېږي، تین خرڅېږي، شپږ میاشتې کېږي چې زموږ د سامان حمام نه درکړی. سامان حمام دومره قیمت نه لري خو بیا هم زموږ حق دی چې په دولت باندې دی او موږ ته نشپږ میاشتې نه رسېږي. زموږ د وچې ډوډۍ څخه هم په ګیرمونو باندې او ډوډۍ کمیږي. پېر میاشت کې ډېر په موږ باندې د چارواکو لخوا نه ظلم کېدلو چې ولا چې موږ د بازار څخه ځان ته ډوډۍ راغوښتله او موږ خوړله. موږ د وزارت دفاع څخه غواړو چې زر تر زره د خوست د چارواکو څخه پوښتنې وکړلی شي، کله چې تفتیش دلته راشي د سربازانو څخه پوښتنې وکړي، بیا د قمندانانو خواته ورشي، قمندانان هلته هغوی ته خوله کې څه ورواچوي او زموږ هغه خبرې چې موږ کوم مشکلات لرو د هغوی غم نه خوري او بیر تم دغه لاټ شي مو څه خیس پختنه نه کوي مو پختنه باید ولسمشر وکي وزارت دفاع ته از مغبر سیږي چې مو شي دغه پختنه وشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. تاسو ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 نیم منځنۍ څپه او FM 105 باندې اورئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
انا چې ازادي راډیو ته موقع نیولې اوس هم د لنډو خبرونو ور رسیدلې. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلور د ولایتونو له والیانو سره د پنځم بیت ورځې د اوربند په اړه خبرې کوي. ولسمشر غنی پرون د کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر او بامیان له والیانو سره وکتل. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداروي په افغانستان او کولمبیا کې د نشه یي موادو په تولید کې په لوړه پیمانه زیاتوالی راغلی. په پروان کې د برېښنا شرکت او ځایي رئیس خبرداری ورکړی که د برېښنا له درکه پوروړي کسان خپل پورونه ژر تر ژره ور نه کړي نمونه به اعلان کړي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولې ته نږدې په یوه نښته کې درې ایراني امنیتي سرتیري او درې وسلوال وژل شوي. امریکا متحده ایالاتونو ترکیې ته خبرداری ورکړی چې د روسیې د راکټ زد د سیستمونو له اخیستلو ډډه وکړي که نه د امریکا F-15 الوتکې به ترلاسه نه کړي. د مقدونیا ولسمشر جورج ایوانوف د هغه تړون لاسلیک کول رد کړل چې د دې هیواد نوم له مقدونیا جمهوریت څخه د شمالي مقدونیا جمهوریت ته بدلوي. او د فوټبال په نړیوال جام کې به نن څلور لوبې وشي. جرمني له جنوبي کوریا، سویډن له مکسیکو، برازیل له سربیا او سویس له کاستاریکا سره مخ شي. ازادي راډیو ته وګورئ. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. د کندز والی عبدالجبار نعیمی وایي په روان کال کې د دغه ولایت په کچه 350 میلیونه افغانۍ د کرنې او مالدارۍ په برخو کې لګول کیږي. د والی په وینا په نږدې راتلونکي کې پر دغو پیسو د زراعت د پرمختګ او د کیفیت په هدف د یو شمېر پرمختیایي پروژو کار پلی کیږي. په دې اړه اجمل آریان یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه خپره شي او د پروګرام په پای کې به هم یو څو دقیقې تاسو ته د همایون انګار په اواز یو سندره خپره شي.
په کندز کې د 350 میلیون افغانیو په ارزښت د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د یو شمېر پروژو کار پیل کیږي. د کندز والی عبدالجبار نعیمی وایي چې په دې وروستیو کې دوی د زراعت او مالدارۍ په برخه کې د یو شمېر پرمختیایي پروژو د پلي کولو منظوري د هیواد د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري ترلاسه کړې او دغه پروژې په روان کال کې په دغه ولایت کې پلي کیږي. د والی په وینا چې د دغو پروژو په پلي کولو سره به د کرنې او مالدارۍ په برخه کې بنسټیز بدلون رامنځته شي.
د کرنې او مالدارۍ موضوع چې په دې ولایت کې ډېره مهمه ده او دا مو د اړوند وزارت سره مطرح کړي. خوشبختانه هیات دلته راغلی، ټولو سهو کې خپل سروې وکړي، خپل کار اخلاص کړي. ډېرې بنیادي اساسي طرحې او هغه عملي کارونه به انشاءالله دلته شروع کېږي. شش کال به انشاءالله 350 میلیونه افغانۍ په دې برخه کې دلته انشاءالله چې دوی مصرفوي تر څو موږ د کرنې او مالدارۍ په برخه کې دلته هغه ضرورتونه رفع کړي.
د ښاغلي نعیمي د خبرو پر بنسټ چې د یو شمېر سړو خونو او د کرنیزو ځمکو د اوبو د تامینولو په هدف د یو شمېر د اوبو د زیرمو جوړول په دغو پروژو کې شامل دي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې عملي او پلي کیږي.
د پرمختګ لپاره په کندز کې ډېر امکانات شته. مثلا ما د ډېر لویو سړو خونو پیشنهاد کړی چې دا هیات چې راغلی هغوی هم دا موضوع درک کړی دی. موږ باید حداقل 2 یا 3 5 زره متره کنه سړې خونې ولرو چې دلته خپل میوجات او خپل سبزیجات دلته دا جوړ کړو وسات. بله موضوع د اوبو د کوچني کوچني هغه ذخیرو چې هغه وکولی شي چې په ځینو ځایونو کې هلته د کرنې او مالداري په برخه کې زموږ سره مرسته وکړي.
له دې سره سم د کندز والی د کرنې په سیستم کې بدلون راوستل ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د کرنیزو چارو وسایل باید میکانیزه شي تر څو د کرنیزو محصولاتو په کیفیت او پیمانه کې زیاتوالی رامنځته شي. بلخوا د دې ولایت ګڼ شمېر بزګران هم خوښي څرګندوي چې د دغو پروژو په پلي کولو سره به د دوی لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن بزګر عبدالرشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید پروژه هایی که دولت افغانستان در ولایت قندز ایجاد کرده ما بسیار خوش هستیم و بسیار پروژه های
دغه پروژه چې د دولت لخوا د زراعت په برخه کې په قندز کې پلی کیږي او د دغه پروژو په پلی کولو سره به زموږ ډېرې ستونزې هوارې شي او د بزګرانو لپاره به ډېر سهولت رامنځته شي. قندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو زراعتي ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د دغه ولایت څخه باندې 80% خلک پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي. که څه هم په تیرو کلونو کې په دغه ولایت کې د زراعت او مالدارۍ په برخه کې یو شمېر لوی او وړې پروژې د دولت له لورې پلي شوي دي، خو لا هم په کندز کې د کروندګرۍ چارې په پخواني او ابتدایي شکل جریان لري او فزیکي کارونه یې بزګران یې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي او له بل پلوه د زراعتي محصولاتو کچه هم ډېره ټیټه ده. خو د دې ولایت زیات شمېر بزګران په تمه دي ګوند د دغو پروژو په پلي کولو سره د کرنې سکتور په برخه کې مثبت بدلون رامنځته شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومنې. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، د روژې میاشتې په وروستیو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند په اعلان سره هم په افغانستان او هم په نورو هیوادونو کې داسې هیلې راپیدا شوې دي چې ګنې دغه اوربند به یوې تلپاتې سولې ته لار هواره کړي. د افغان حکومت او د طالبانو دواړو دغه اقدام ډیر وستایل سو او موږ هم په همدې اړه ستاسو دوستانو پیغامونه ترلاسه کړي چې پکې ستاسو هیلې، غوښتنې او لیدلوري څرګند شوي دي. نو پر ځای بولم چې د دې خبرونې په سر کې همدا هیله بښونکي پیغام مونه په ګډه سره واورو او بیا به ستاسو نورو ستونزو ته هم راسو.
نورستان ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی احمدزی صاحب نن ډیر زیات مننه کوي چې په افغانستان کې دغه دروان حالت خسیدو په وجه اوربند اعلان کړی ده. زمونږ د طالبان ورونو نه هم دا توقع او دغه هیله ده چې باید هغوی هم دغه اوربند چې دی دې ته مثبت جواب ورکړي او دغه اوربند نه تنها یو محدود وخت پورې دا وغځوي بلکې اوږدمهال وخت پورې باید دغه وغځوي.
بله، السلام علیکم. محمد نعیم خپلواکم، د فراه ولایت د سره پاړی کې. زه په دې باندې ډیر خوشاله یم چې اشرف غنی صاحب او طالبانو درې ورځې اوربند اعلان کړی. دا خو واقعاً چې دا د اختر ورځې او شپې په خوشی باندې موږ پر دې غمځپلې هیوادوالو باندې په خیر و خیرات باندې تیرې سي، نو د خدای جل جلاله نه دا غواړم چې دا سوله او دغه اوربند چې د همیشه د پاره وسی، ځکه چې افغانان ډېر ستړي دي د جنګو څخه.
باری محمد رسول یم، د ننګرهار څخه د ازادۍ راډیو له لارې نه ټولو افغانانو ته د نغنوي ډزبند د طالبانو د خوانه او د حکومت د خوانه ټولو هیوادوالو ته افغانانو ته مبارکي وایم او دغه نوی کوچنی اختر د صلحې اختر ګورم او غواړم. دا دغه ډزبند په رابطه باندې دوم نوایم چې د ټولو افغانانو په شونډو باندې یو لویه مسکا پر ده او ټول افغانانو په زړونو کې نوی هیلې راټوکېدلې دي. الله دې دغه ډزبند نو هم زیات کاندي او ټول افغانستان دې الله جل جلاله په صلح او په امنیت باندې د یو ګلبند په رقم باندې ورغوي.
مازل زه بل خبر کوم، دغه اوربند چې اشرف غنی اعلان کړی دی او طالبانو هم تایید کړی دی، نو موږ د دواړو خواوو څخه د شکیلو غاړو څخه دا خواهش کوو چې دوی نور هم د اوربند ته ادامه ورکړي. ټولو لس په دې ور کې سوځي، نو د خدای په خاطر اشرف غنی ته بیا هم دا خبره کوو لکه څنګه چې دې اوربند اعلان وکړو، همدا رقم ته د خارجانو د مهارویې چې د خارجانو د اخیری نیټې چې فکر د وټو دا هغه دی اعلان کې، نو طالبان او ټول لسونه دې ته خوشمنه او خوشحاله دي چې په افغانستان کې دایمي صلح راشي او د آرامۍ ژوند ولس ته ورسېږي.
پس باوان نظام ایران ته خبرې کوم. نظام نه دا دی ورته چې دا ډېر ښه خیر کار دی او ډېر یو انساني او اسلامي عمل دی چې دواړو طرف کړی دی. خو زموږ انتظار د دې طرفو څخه دا دی چې دا اوربند نه د درو ورځو یا د پنځو ورځو لپاره، دا غل د یوې میاشتې یا دوو لپاره
وغزي.
السلام علیکم، زه محمود ده طرح ده ولایت خبره کوم. دغه اته ورځې وربند چې دولت و طالبانو اعلان کړی دی، اول مبارکي ورته وایم. بعد مبارکي افغانستان تباه و برباد شو، بعدا دا کلم بس کوي مشرانو. وسلام.
السلام علیکم، زه عبدالعزیز خاطرې زوی د ارغنده ولسوالۍ څخه آزادی راډیو ته زنګ وهم. دغه پیشنهاد چې افغاني صاحب کړی دی د اختر په باره کښې ده، او دا وړاندیز دی، او دا د ګردو مسلمانانو او د ګردو افغانانو خوښ دی چې دا یوه اوته دي که لس ورځې وربند د طالبانو سره په دا څلوېښت کاله کښې دا خبره چا در وسنه وکړې، او خدای تعالی دې وکړي چې طالبان یې هم ورسره عملي کړي په دا لس ورځې چې دا وربند وشي، نو به د مسلمانانو زړه ته ولویږي د افغانانو چې یو وخت سوله راتلونکې ده. دا رقم باندې چې دوی یو لږ لږ ترک کوي، یو لږ لږ د څراغ رڼا معلومېږي، نو بیا زموږ زړه ته لویږي چې انشاءالله سوله راتلونکې ده. خدای تعالی دې سوله راولي د دې روژې په برکت. وسلام.
وعلیکم السلام وروره. د سولې لپاره د افغانانو هیلې تر دې ډېرې دي چې په دې خپرونه کې ځای سي. نو د بېلګې په ډول مې دغه څو پیغامونه راواخیستل. د پوښتنه هم د هر چا سره ده چې څنګه دغه هیلې په حقیقت او دغه موقت اوربند په تلپاتې سوله بدلېدای سي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د دغه اوربند کلک ملاتړ او دوام به دغه کار ته تر ډېره حده لاره هواره کړي. نو نور به له ښاغلي غفور لیوال څخه واورو چې زموږ همکار یوسف ځدران مرکه ورسره کړې.
زه فکر کوم چې د وخت د کموالي باوجود دغه اوربند د سیاسي نظره ډېر مهم دی، او هغه دا دی اهمیت دی چې دواړه لوري پوه شوي دي چې خلک له جګړې څخه په تنګ دي، او دا یو سیاسي حرکت دی، او ښیي چې طالبان لا هم پر سیاسي سټیج د لوبېدلو په فکر کښې دي، ځکه چې اوربند په دغسې وخت کښې د خلکو محبوبیت او ملاتړ له ځانه سره درلودلی شي هر لوري ته. د همدې لپاره زه داسې فکر کوم چې دا د سولې امکاناتو ده، او دا چې بالاخره خبرې پیل شي دا به لومړنی عملي ګام ګڼلی شو، او هماغه ډول چې د خلکو په ذهنونو او زړونو کښې امیدواري پیدا کړې ده په نړیواله سطحه د دې هرکلی او د خلکو ټینګ ملاتړ او بیا د دې د دوام غوښتنه کېدلی شي په مخالفینو کې سولې ته او خبرو ته
په دې معنا چې دوی یعنې ښه پرېکړه کړې. هغه ستاسو اشاره ورته وکړه چې د خلکو ترمنځ هم خورا زیاته مطرح شوې ده، خو دوی له دې وړاندې د حکومت او یا د نړیوال ټولنې ټولې غوښتنې رد کړې دي. که دا ظلم فرضاً دوی یا پیغلې شوي او یا رد کړی وای، بیا څه لارې ممکنې وي؟
زه داسې فکر کوم چې اوربند د یو ساعت دپاره هم لوی ګام دی، حداقل د یو شمېر انسانانو د وژلو مخنیوی کوي، مګر له سیاسي پلوه ډېر لوی پیغام درلودلی شي، او هغه دا چې بنبست نشته، یعنې یوه لاره بالاخره وجود لري چې جګړه په سولې بدل دغه پیغام ته او دغه سیاسي ارزښت ته ډېر خوشحاله یم او هیله دا.
لیوال صاحب، دلته د ځینو مضره کړیو چې هغه شرپسند خلک دي، د هغوی د دغه احتمال ویره هم ممکنه موجوده ده چې هغوی سو استفاده ونه کړي د دغه فرصت څخه. نو دواړه لوري څنګه باید په یو بل باور وساتي چې دوی دواړه په اوربند ژمنې ته متحد دي او دوی پایي دا ژمنه؟
په افغانستان کښې د اوربند تر ټولو لوی ناظر او په اصطلاح حکم د افغانستان خلک، دا خو په ذهنیتونو کښې د سیاسي ونډې او نقش او د محبوبیت مسله ده. هر لوری که په خپله ژمنه باندې وخیژي د خلکو په محکمه کښې به شدت سره محکمه شي، او بیا به هېڅکله خلک سیاسي اعتماد پرې ونه کړي.
خو که ځینې ډلې له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې هغوی نه غواړي دواړه لوري سره جوړ شي،
د افغانستان خلک دغه ډلې هم شيندلی شي، او هر لوری چې غواړي په سیاسي فکر کښې ناکام نه شي په خپله هم باید شرپسند ډلو ته اجازه ور نه کړي چې د دوی دومره لویه پرېکړه چلنج کړي.
لیکوال او څېړونکی عبدالغفور لیوال و.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو ستاسو نورې ستونزې هم موږ ته رسیدلې دي چې د خبرونې د وخت سره سم به درته خبره کړم.
السلام علیکم، میں محمد دی کندار اللہ میں سرپاڑی کے ہوں پروڈکٹ میں مشکل ہے میں لب کندار کے محمد مارکیٹ توائی دا تنے میں مارکیٹ تے نونن کندار تے رسن پر اگل نو دا خلق نہ اگر دا پروانہ کی تل دا دی دا اس من شروع کڑی دی چہ سرا تھوڑے نہ من مٹرو نہ پنچر یہ سپنڈر خلق دی من زان یہ شج دی جی وہ یہ والله کہ سڑے پاکستان دا تے ترمر را پنچنا والا کدا اس ضلع میں سڑک لکھ دی خپل پرتن کی دل شذ اور سرا یہ خوبی دا لرگرا خز سر تے کش کڑی دی شذ وہ یہ من جن من آواز سر کوار څنګه کار دی سره جمهور بو یا یزای بکری دا ولادت خلک به په خوشاله کېدل چې نن رئیس جمهور راځي خو نن سبا چې رئیس جمهور راځي به پر ورځې کې متخلق دند کې پر کوي ان الله خلک راځي د عزیز جلال الله الله دې تل کېنه تک شکر دی وایي مننه.
السلام علیکم، د خاندار والا ته میوند ولسوالی د بنچه مړ څخه راځي کې نن سهار وخت په میوند ولسوالی کې چې هغه کړي ورکول کې د انتخاباته تاتیف ورکړي چې طالبان خلک څنګه او هغه د سکری او سری او طالبان علالي او ډیر تکلیف دی ولې چې خلک تور کو. والسلام، السلام علیکم.
السلام علیکم، اسمت لار فراولت بکول صلی څخه خبرې کوم ول لار موږ دولت څخه چې موږ تاسو کړی څنګه چاپ کو ک شارته د دولت منو پرېږدې وای دا تاسو ته ټاپی نه دی ولې ک سارا تراس طالب منو پرېږدې و تاسو ولې ټاپی کوي نو کو چې موږ مشکل حل کړ خدای په امان.
السلام علیکم، جواب وسیل بوزي د زابل ولایت کسرات خبر کوم ورځ موږ ولایت دا څنګه لري ګمرک پیدا ګمرک چاري دي ډېر شروع شوی دی خو فار نه دی مخر کوم وکړ چې څنګه سپاره سو پیدا ګمرک چې دی یو یو د شمو زه په ولس راځي.
السلام علیکم، دا ګورما شوال سوال دا ګورمک اوس په دې کومه ما ته دا نو ولا سوالي خراب څه دا بازار دې نو دبل بازار ته ځو ته به هر ورځ طالبان فلاري کړه ته ولا دی وی وټکی مو د حکومت کې دا غوښتنه غواړم چې نور ولا سوالي دا تفاعل کی مو دا طالبان سره به کې ډیر آزاد دي په تکلیف دا ما دې چې هم را روان دي مو څنګه دا کی وړه د طالبان مرکز کې خالقي حالت یې وشته چې را دي چې کدا یو اناتي کړي انساني مشتره را دي. والسلام.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبر کوم. دا تاسو چې دې راته یو باندې تاسو نه وایي مامورین نه لري د موږ حکومت ته دا ویل دي چې دا تاسو ولا ځي دي په تاسو نو کې دا په سړک راغلي وایي او ته کوي نو زما پیغام نشو کې. سلام علیکم.
السلام علیکم، زه د زابل ولایت څخه دا پیغام تاسو ته ځم. زه خپل د محلیز د کړو یو استاد یم. زمو شکایت دا دی د نسب د اروان مسیته چې په زابل کې تقریبا دا اوس د حمد میاشي رئیسی دا غد د بون نشته په چیز مستګر د وسې دی او څوار غلو حمل ثور دی زه او څوار غلو بالا و راتویل چې تاسو سیم په نه لغوسې دی نو ته دا غد ورکه راغلی د تنځای سیم په نه لغوسې دی نو تاسو ماشنه ستنه موږ ته چې موږ هم ولې مخ خبر نه راکوي د موږ کورسونه هغه دي شروع ولو ازري مور کړي دي هغه دي شایدان اسي کلیوالو ګوري خبره ټول موږ نور نه پويږو بس پیدا لغوسي دي ستای ماشونه نه راغلي ستای ماشونه نهسته نو زموږ په اړه باندې دغه پښتنه وتی چې راتلونکي کورسونه ولې لغوسي دي سواجه د نظارت سوی راغلي موږ نه یو څه خبره ده یا مو شاګردانه څه خبره ده چې موږ باندې کورونه باندې پوروړي دا غدري مېشت درس مورته ویلې دي هغه ما سره کې نور کې را لغوي هم به موږ دا کورسونه پیژدو او راټوي چې ورته وی وای افتر هم به موږ ته پیژدو. ما اخیری کال دي دریم سمته زموږ د مشکل تر اړوان اېدا دارو پر ورسي چې چارواکو پر ور سلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د څنګه وځه کې ولدين تاسو سره په تماس کې ما بعد د سلام زه خپل درخواست پیښ کوم. ماده سلام زمنګه دا د درخواست دی چې په افغانستان کې چې دا کوم حالات روان دي دا په دې خاطر روان دي چې افغانستان کې د سبزیجات یا پروت دغه د توخې ما چې
په افغانستان کې نختور ته دی نه د سیزنونه ورته برابره ده چې دغه سبزیجات په سیزن په وخت د سیزن کې ډېر په ارزانه بیه باندې میلاویږي، ډېر په ارزانه قیمت باندې اخیستل کېږي، ختول کېږي. خو متاسفانه متاسفانه یا میاشت یا شل ورځې ټیم لري، بعد د هغې نه بیا د هغې ټیم ایسته نشته دی. بیا هماغه شی چې دی که نه هغه بیا یو شی چې په سلو به میلاویږي، بیا شل ورځې بعد بیا هغه شی په 500 نه میلاویږي. پاکستان 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 غریب سڑی سبزیاں سیزن کی سبزیاں جمکی جمکی احمد افغانستان سبزیاں افغانستان نے اڑی ہلتے ٹورنی کی جمکی جمکی دیتے افغانستان افغانستان کی زمین برابر ہی
بھلے. السلام علیکم رو رنگ لرو چمنگ سربازان دکاندار ولایت نه ماډی کني ولې مونږ ته ماشونه راکې خدای قرآن ته دی ګوره رسول ته دی ګوره ماشونه درا کې درې درې مېشت ماشونه باندې او بيخي په کورو کې چانه لرم دا مونږ ته هیلې سترګې دي زاغه درې مېشت ماشونه مونږ نه بد کړی دي مونږ ته وای چې درکوي درکو غا تن سر نه باز درکو ورکی اکثر نه باز درکو نو مونږ ته ماشونه راکې دا مونږ دغه هیلې تاسو لرو بس خلاص.
السلام علیکم زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه میوندوال خبر کوم. د میوند په ولسوالۍ کې دا د رایګری کاټونه نو څنګه کوي نو موږ دې په تکلیف یو دا موږ د حکومت دا توجه ده چې دا د میوند ولسوالۍ د څه دا د مامورین نو د اضافه کې خلک دي خلک د غلر کاټونه نو کوي نو زما یې د وازو دا د چې دا کار وشي موږ دې په تکلیف یو دا نن شله مله چې زه وځم ما څه نه دا تابع کړی.
السلام علیکم زه اسم الله دروځان ولایت د شیاسات ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورونه زما مخابره کې چې بشي دې کمزوري دي، بلکې موږ غره ته چې چې په نیم ساعت یو ساعت مزل دی یا موږ ته رنگ وخلې شو چې دې درې خدي دې ورور اس کار نه کوي. موږ یو مسلمان صدا اوښتنه ده چې دا غته پام لرنه نه وي کې او ورور مسلمان صدا اوښتنه ده چې په دغه غږ یو مرکه ولري چې موږ دغه سره د خپل سینه خلف. السلام علیکم.
السلام علیکم عادل خبر کوم د ننګرهار ولایت د کانې ولسوالۍ نه د داخلو د کلی نه ورور جان دلته کې بازار شپه ورځې کې چې وبر راځي د خلکو کورونه ټول ولې دل ماشومان د سیت په ګو کې ګرځي بس خلک ټول لاړ کورونه او وسو کې غم نه خوري څو کې تاسو هم نه کې چې دا وبر راغلي دا څنګه دي څنګه نه دي زمنګ دا خاص ده چې پیغام هم نشر کې او دا وبو غم خوري او دا وبو بند کې چې د خلک په سہولت کې ژوند تیر کې مننه.
السلام علیکم ز عبد الله د زابل ولایت اند افغان تاسو ته پریږدم. ما د ورز د کور د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې موږ په زابل کې د شریعت او څنګه نه لرو خچيري موږ ته د زابل په کې د شریعت او څنګه ایجاد سي موږ بدل ورپور چارواکو څخه د ورز د کور د چارواکو څخه ډیر خوشحاله سو او زموږ د کړې به دوامي سي او پاتې به ورسیږي. والسلام.
السلام علیکم زما آواز د نور پور چارواز پر ورسې د ورور د میوان په ولسوالۍ دا غي انتخابات کې چې تا غا تاسو چې وای کی د ورور جان دا غي لاس کرا ولري د خلک یا بکی خلک دې ذاته کې لاس کنسر کې د خلکو زپ پټو پیسې اخې چې بار لري هغه ته چاپا ور کوي چې بار نه لري هغه ته چاپا نه ور کوي چې زما آواز د نور پور چارواز پر ورسې د ورور دا غا مشکل جسم زه حال کې د میوان په ولسوالۍ کې بس خاص سي سي په سي مخه تللی دي چې بار مخه تللی دي بل هیڅ لا نه سوروره. السلام علیکم.
السلام علیکم زه محمد فضل زه بلې د شمو زه ولسوالۍ خبر کوم. زه د مو د شمو زه ولسوالۍ کې د ګمرک د شاسین د تاخه سپارل کې دا وسنه کاری مایل د کاواس مخ باندې هغه ورته کې کارونه نه کې دا ګمرک کار به دروي کې دلته وروره طالبان دا ګورنه ته کار اخلي دا زبر کې تاسو جنگول رواني سره هغه سلاوي او اېد دا ګمره سلاري سره تاسو کې دا ګمره کار به د روز سره وایي تاسو دا وخت درم چې یې سره راځي دا کور صحیح کې دا ګمره کار وکړي.
بالا السلام علیکم زه موږ له هغه ته نه فرا ولا ته بکوا د ولسوالینا دا بکوا په ولسوالۍ کې یو مرکز هم نه خلاص وي د ولس په څلور څومره دا یو مرکز خلاص نو ملي کنه او سلام په ایران.
مننه کوم رور تاسو پیغام به ژر ته ژر تر چارواکو ورسیږي او هیله ده چې هغوی د همدې خپرونې له لارې هم واوري او د خلکو ستونزو په اړه لازم اقدامات وکړي. پیغامونه خو ډیر دي خو وخت هم دومره دی. دغه پیغامونه د ازادي راډیو رسمي دریځ نه دی. بیا هم تاسو نورو پیغامونو ته سترګې په لار یم. البته باید ووایم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشن مرسته راسره کوي. مننه ترې کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چڑھئی بڑے سلگے میں نو دے گی آخر بلا شمد دنیا نلر مانسا دے جگر زملے بنے پونا